تکل میزبان شماست احمد، خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د آزادۍ رادیو لمړنۍ او ساعته خبرونه ته خره غلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د آزادۍ مجلې په دې غنه کې پر نورو مطالبو سربیره لځواني څېړونکو او محقق شفیقی نیکزاد سره چې د انسان مجلې مرستیال هم د مرکه لرو.
د انسان مجلې په برخه کې که زه ووایم چې فلسفي او اروایي او په ټوله کې انساني علوم ډېر کې خپرېږي، یعنی دا به مبالغه به نه وي چې زه ووایم چې انساني علوم واقعا ډېر کار ته اړتیا لري.
خو له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو له مثبتو خبرپاڼو سره سره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د استازو په خبرو کې د راپورونو له مخې کوم توافق نه دی ترلاسه شوی. د هر څه وروسته راځي په پیل کې خبرونه واورئ چې قسیم سلامل چمتو کړي.
لمړی هم د مهال مهم سرټکی راپورونه وایي، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې د تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي. یونما په کابل او بدخشان کې پرونی حمله وغندلې او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي په اورلاندو ښار کې د هم جنس بازانو پر یو کلب برید کوونکي عمر متین چې له پولیس سره په ټلیفوني تماس کې ځان د داعش ډلې جنګیالیو په للیو د امریکا له حکومت څخه غوښتي و چې په سوریه او عراق کې بمباری دې بندې کړي. د هم بشپړ خبرونه راپورونه وایي، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د سولې د تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي چې منلې د افغانستان د حکومت لپاره سخت او ناممکن ښکاري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی دا خبره د افغان حکومت د ځینو چارواکو له خولې کړي چې له اسلامي حزب سره خبري اترې کوي. له دې چارواکو څخه یوې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي، له امریکا سره د امنیتي قرارداد لغوه کول د بهرنۍ ځواکونو د وتلو لپاره د مهالویش ټاکل او د افغانستان د دولت لخوا د دې مهالویش لاسلیک کول نه د ملي والي د حکومت لخوا هغه شرطونه چې ویل کېږي اسلامي حزب نوي رامخته کړي دي. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي، دواړه خواوې څونې مخکې یو لمړني توافق ته رسیدلې وو او د نهایي کولو لپاره یوازې د حکمتیار لاسلیک ته ضرورت و. د حزب اسلامي یو غړي چې په خبرو اترو کې برخه لري او نه غوښتل نومې یاد سي، اسوسییټډ پریس ته ویلي چې نوي شرطونه د ګلبدین حکمتیار لخوا په هغه لیک کې راپورته شوي چې په دې وروستیو کې د اسلامي حزب استازي کریم امین او د حکمتیار زوی حبیب الرحمن ولسمشر غنی ته سپارلي. یونما په کابل او بدخشان کې د دوشنبه د ورځې بریدونه او د ولسی خلکو پر مرګ ژوبلې ژوراندېښنه ښودلې او له طالبانو غوښتي چې د ملکي استوګنې په سیمو کې د سمدستي دا ډول بریدونه پای ته ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بدخشان ولایت د کشم په ولسوالۍ کې هغه 14 غندي چې د 500 ماشومانو په ګډون لس ولسی خلک وژل او تر 16 تنو زیات ټپیان کړل. د ملګری ملتونو په اعلامیه کې د کابل په بنای کې هغې ځانوژونکي موټری بمبرۍ ته هم اشاره سوې چې پکې 14 نیپالي قراردادیان او د ډیپلوماتیکو ماموریتونو ساتونکي وژل سول او درې ملکي افغانان په شمول 15 تنه نور ټپیان سول. افغانستان کې د ملګری ملتونو سیاسي نمائندګۍ یو ورده طالبانو په شمول د حکومت پر مخالفو وسلوالو بیا هم ژغ کړی چې سم د لاسه دي د ډیپلوماتیکو ودانیو او پرسونل په شمول د ولسی خلکو د استوګنې په سیمه کې دا ډول بریدونه مخونی سي. وسلوالو طالبانو په کابل کې د پرونی برید مسولیت منلای دی، خو د بدخشان د برید پراله کمیټې په غاړه نه ده اخیسته. د نیپال د بهرنی چارو وزیر کمال تاپا خپل افغان سیال غشتي په کابل کې د دوشنبه د ورځې په 14 کې د وجلسو نیپالیانو د جسدونو په انتقال او د ټپیانو په درملنه کې امرسته وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت په وی خبر پانه کې ویل سوی چې د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دوشنبه په مازیګر د نیپال د بهرنی چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړي او نوموړي ته په کابل کې په دې ځان وژون کې بریټ کې د څوتنو نیپالی اتباو په وشل کې دوه تسلیت وای. د دوشنبه په ورځ د کابل په بنای سیمه کې یو ځان وژون کې بریټګر هغه بس ته نږدې خپل موټر وچاو چې د سفارتونو ساتونکو نیپالی قراردادیان لښدول. امریکایي چارواکي وای په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو پر یو کلب برید کوونکی عمر متین چې له پولیس سره په ټلیفون تماس نیولی و ځان د داعش ډلې جنګیالی بللی و او د امریکا له حکومت څخه یې غوښتي وه چې په سوریه او عراق کې بمباری بندې کړي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی پرون د نوموړي د دې ټلیفوني محاورې لیکلی متن خپور کړ. اف بی آی وایي عمر متین پر داعش ډلې او د هغه پر مشر ابوبکر البغدادي د امریکا بمباري په دې کلب کې د خلکو د ډله ییزې وژنې اصلي علت بللی و، خو اف بی آی دا یادونه هم کوي چې که څه هم متین له داعش څخه د آنلاین الهام اخیستنو خبره کوي، خو هیڅ داسې شواهد نشته چې د ده حمله به دې ډلې تنظیم کړې یا تمویل کړې وي. متین دا خبرداری هم ورکړی چې دی به د پاریس د حمله په څیر موټر بم چاودنه وکړي او د يرغمل سو کسانو په بدنونو به انتحاري واسکټونه وتړي څو انساني تلفات نور هم زیات سي. اف بی آی وایي که څه هم دا تش ګواښونه وه، خو پولیس یې اړ ایست چې د پیښې پر مهال خبرې پای ته ورسوي او دی په ډزو وژني. د 2018 کال د امریکا سنا حقو کسانو ته چې په تروریزم د مشکوک کسانو د څار په فهرست کې دي د وسلو پر خرڅلاو د محدودیت لپاره د حکومت د اقداماتو طرحه رد کړه، خو یو شمېر وکیلانو وویل چې دوی به د یوه جوړجاړي لاره چاره ولټوي. سنا ته دا طرحه وروسته له هغې وړاندې سوه چې په اورلاندو ښار کې د عمر متین په نوم د یو ځوان په ډزو 49 کسان وژل سول. په طرحه کې څلور اقدامات شامل وي چې دوه د ډیموکراتانو او دوه د جمهوري غوښتونکو لخوا وړاندې سوي وه، خو د تصویب لپاره یې په سنا کې چې سل غړي لري 6 رایې کمې سوي. د اورلاندو ښار د همجنسبازانو پر یو کلب برید کوونکي عمر متین داعش ډلې ته بیعت اعلان کړی و او په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې د اف بی آی د څار په فهرست کې شامل و. دا وتر د دمه خبرونه.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د تورخم پر روسي کړکیچ خبرې وکړې. که څه هم دواړو خواوو په رسمي اعلامیو کې دا خبرې اترې مثبتې بللې، خو په رسنیو کې د پاکستانی چارواکو له قوله ویل شوي چې له افغان پلاوي سره کوم توافق نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عزیز احمد چودري سره خبرې کړې. خبر پاڼه وایي دا هیئت د پاکستانی لوري په بلنه اسلام آباد ته تللی و او په خبرو اترو کې دغلته افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم برخه لرله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دواړو خواوو ترمنځ د خبرې اترې په دوستانه فضا کې د رغونکي اجنډا سره بللي. افغان لوري وایي پاکستانی چارواکو ته د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو او د تالاشیو د پوستو د جوړولو په شمول د هغه څه په اړه خپل اندېښنه وړاندې کړي چې دوی یې له کرښې د پاکستاني لوري سرغړاوی بولي. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې افغان هیئت د افغانستان پر کلیو د پاکستانی پوځ لخوا پر لپسې د توپونو د ډزو په اړه خپل سخت اعتراض د پاکستان چارواکو ته رسولی. د خبر پاڼې په وینا دواړو لورو موافقه کړې چې د دا ډول پېښو د مخنیوي لپاره د مشورې او همغږۍ په هدف یو ګډ میکانیزم رامنځته کړي. ټاکل شوې ده چې دا میکانیزم به د غور او تایید لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو د غونډې پر مهال چې په تاشکند کې جوړیږي د دواړو هیوادونو مشرانو ته وړاندې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې لیدنه کې د یو بل ملي حاکمیت ته پر درناوي، د نلس وهنې اصولو ته په ژمنتیا، پر یو بل پر نتیری او د ګاونډیتوب د خو اړیکو پر پاللو ټینګار وشو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عزیز احمد چودري افغان هیئت ته ویلي چې پاکستان نه یوازې په تورخم کې بلکې غواړي د افغانستان سره پر کرخه پر څلورو سیمو کې دروازې ولګي. د چارواکي ویلي موږ کوم توافق ته ونه رسیدو، خو افغان لوري مو د خپل دریځ په اړه خبر کړ. د پاکستاني چارواکي دا هم ویلي چې د دروازو جوړول د دواړو خواوو امنیت لپاره مهم دي. اخوا د رویټرز خبري اژانس ته یو بل پاکستاني چارواکي لخوا ویلي چې د دواړو هیوادونو مشان به په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې ترڅنګ پر دې مسلو نورې خبرې وکړي. د تورخم دروازه په دې روسي کې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ پر یو بل د ډزو او جګړې شاهد و چې له کبله یې د لاره د څو ورځو لپاره په بشپړه توګه تړلې وه. دا جګړې او پر یو بل ډزې وروسته لاغې پیل شوې چې پاکستانی لوري دغلته د یوې دروازې د جوړولو کار پایل کړ چې افغان چارواکو په وینا په صفر نقطه کې دا ول دوی سره د جوړولو په اړه سلا نه ده شوې.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې بعد ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام واوري خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لوی دې سپخ خبرونه کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کوي.
د برتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په ورستۍ غنه کې د کابل د پرونی انتحاري حمله په اړه لیکنه خبره کړې چې څوار لستنه نیپالی ساتونکو پکې ووبشل شول. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد وویل چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی دی. ګارډین لیکي دا د روژې په میاشت کې په کابل کې د طالبانو لوبړنۍ حمله وه. تر دې وړاندې د طالبانو وروستی برید دوی میاشتې پخوا یعنی د اپریل په 19 شوی و چې څلور شپېته تنه پکې وشل شوي ول. ګارډین د دوو نورو بریدونو یادونه هم کړې چې یوه په بدخشان او بله په کابل کې وشوه. د بدخشان په برید کې لږ تر لږه 8 تنه ملکیان ووژل شول او 13 نور ژوبل شول. د کابل په دوهمه حمله کې د ولایتي شورا یو غړی او درې ساتونکي ژوبل شول. دا برید د ولایتي شورا د غړي په موټر پورې د نشنول شوي مقناطیسي بم د چاودنې په نتیجه کې و. وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا د افغانستان د سولې پر هلو ځلو تبصره کړې ده. ورسپانې لیکي طالبانو د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته یو سخت دریځه ملا د منصور په ځای خپل مشر وټاکه، خو امریکا لا هم باور لري چې په افغانستان کې به د سولې پروسه دوام وکړي. ورسپانې په قطر کې د یوې کتنې یادونه کړې چې د طالبانو درو پیژندل شویو مشانو د ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو یوه ورځ وړاندې په یوه 15 ستوریز هوټل کې د نوبل د سولې د جایزې له یوې ګټونکې ډلې سره وکړه. دروازه ټکول کیږي، د غونډې یو برخوال وایي مه ورخطا کیږي، سی آی ای نه ده، چای او قهوه ده. وال سټریټ ژورنال زیاتوي له دې ملاقاته یوه ورځ وروسته د امریکا یو بی پیلوټ الوتکې ملا اختر محمد منصور د پاکستان په خاوره کې وبښته. ورسپانه کاږي د بی پیلوټ الوتکې حمله د پګواش ډلې هلو ځلو ته یو گزارو. د دې ډلې استازو په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو. د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته چې د امریکا دفاع وزارت د سولې د لارې خنډ بللی وو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هیله نه لري چې طالبان به ژر خبرو ته حاضر شي. وال سټریټ ژورنال د پاګواش مؤسسې د جنرال سیکرتر پاولو کوټیرا موسینو له قول لیکي د طالبانو د مشر وژنه یوه تیروتنه وه. موږ باید د طالبانو له مشرتابه سره معامله وکړو، نه دا چې هغوی له منځه یوسو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لیکوال شفیق نیکزاد سره زموږ د همکارې مسعودی نیازی مرکه اوري.
علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نشان په دې باندې وویاړولم او ماته د فخر په نصیب کړ.
د کوټې د شاعرانو په شاعرانه بانډار کې شریکېږو.
قرار قرار به مزرو صبري ژوند لتا څوک څوک به کوم خوندي ساده یادونو کډا
لاندې کایات کا وخت او نور مطالب هم لرو. شفیقان اقتصاد ځوانه محققه ده چې سخت کال د افغانستان ولسمشر د څو تنو نورو لیکوالو په کتار کې دې ته هم د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نښان ورکړی دی. اغلن اقتصاد د پوهنې په وزارت کې رسمي دنده لري او د انسان مجلې مرستیاله ده. دا چې څه ډول لیکنې کوي زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
شفیقه جانې، که د انسان مجلې په اړه لږ معلومات راکړئ چې دا مجله څومره موده کېږي چې په خپرونه پیل کړی او کوم ډول مطالب پکې خپروي؟
مننه کوم استاسې له پوښتنې څخه. څرنګه چې تاسو او نور دوستان هم خبر دي، د انسان مجلې څخه خو ډېر کلونه تېر شوي دي چې په کار باندې پیل کړی دی. انسان مجله او انسان ویب سایټ دی دلسه و د نیووم کال لپایل څخه شروع شوی تی د دمو پوری فعاله چاري رواني دي او په ځنګړي ډول کې وایو دی انسان مجله او انسان ویب سایټ ځنګړي مطالب لیکنی او کوم برخي مطالب سي د خبروي د فلسفه ارواپوهنی او د ټولنیز علوم په ټوله کې کولای شو وایو د فلسفي علوم خبروي موږ اصل ډېر دا کوو چې کله یو نوی ګڼه د انسان مجلې چاپ ته آماده کوو او خپروي اته مو پر دې دی چې د یو لیکوال تکرار او په ځانګړي ډول فلسفي برخې لیکنې تکرار او بیا ځلې خپرې نه کړو یعنی هڅه کوو چې که د مېرمنو برخه وي یا که د ښځینه یا نارینه لیکوالانو برخه وي نوی لیکوال څخه نوي لیکنې ترلاسه کړو او په ټوله کې لیکنې او لیکوالان چې انساني علومو پاک څېړنې کوي لیکنې لیکي هغه موږ نشو.
شفیقه جانې، په انسان مجله کې د ښځو ونډه څنګه ده؟ آیا د ښځو مقالې هم نشروي او داسې ښځې لیواله دي چې د مجلې ته خپلې مقالې راولېږي په همدغه برخو کې چې تاسو په دې مجله کې نشروي؟
لنې کې مات غو د دې په اړه زه باید په ځانګړي ډول ووایم چې لنې کې مات راتلون کې د انسان مجلې پنځمه ګڼه هم په یو نوي میکانیزم باندې موږ کار کوو. د دې تر څنګ پنځمه ګڼه هم د انسان مجلې د ښځو په عقله ده، ځانګړی شوی ده چې ټولې لیکنې، ټولې ژباړې او ټول هغه مطالب چې په انسان مجلې په پنځمې ګڼې کې خپرېږي دا به د ښځو په عقله وي، د ښځو په ټولټل ژوند کې، ټولنیز ژوندو کې او همدارنګه سیاسي برخه کې او د دوی فعالیتونه او د دوی تعلیمي برخه کې په ټوله کې د ښځو په عقله به وي او راتلونکي اکاډمیک او علمي فعالیتونو باندې زه کار کوم. په یو نوي میکانیزم باندې زما په ګډون باندې دی په یو غټ ټیم په دې باندې کار کوي چې د انسان مجلې او د انسان ویب سایټ یو برخه ده چې ځانګړې شوې ده د میرمنو د تعلیمي لاسرسي په اړه، چې مطلب ټولنه کې میرمنې څومره دوی فعال ونډه لري په سیاسي، ټولنیز، کورنۍ، تعلیمي په نورو برخو کې او په خاصه توګه باندې راتلونکي لیکنې، راتلونکي فعالیتونه او تحقیقونه چې زه ترسره کوم غواړم ترسره کړم د ځانګړې د ښځو د تعلیمي برخه کې.
ډېر ښه. تاسو د دې یادونه وکړه چې په انسان مجله کې ډېر فلسفي او اروايي مطالب نشریږي کنه، روانشناسي مطالب. په دا اوس وختو کې مثلا چې موږ وینو په پښتو ژبه کې دومره دې برخه کې کار نه ده شوی کنه، نسبت دې چې په ادبیاتو کې ډېر کار کیږي، مثلا ژباړې نشته په دې برخه کې، څوک لیکنې نه کوي. تاسو په نظر څومره ضرورت ده، څومره اړتیا ده محسوسیږي چې دغه برخه کې هم کار وشي او پښتو ژبه لا بډایه شي؟
یو مسلې په اړه خو موږ تاسو ټول ښه پوهیږو چې په ټولنه کې په اوس وخت کې څه شي ته موږ ډېر اړتیا لرو او همدارنګه د انسان مجلې په برخه کې که زه ووایم چې فلسفي او اروايي او په ټوله کې انساني علوم ډېر کې خپرېږي، یعنی دا به مبالغه به نه وي چې زه ووایم چې انساني علوم واقعیا ډېر کار ته اړتیا لري، څېړنو ته اړتیا لري، تحقیق ته اړتیا لري، په هغو باندې باید کار وشي.
او څنګه بیا انسان مجله کې تاسو چون روانشناسي نه فارغ ارواپوهنه هم لوستې ده، تاسو خپل هم پکې ګډون کوئ، ځینې مقالې لیکئ په دې مجله کې، خبروي او خپل علمي اثار مو؟
ما سیکل لومړی سر څخه خپل اکاډمیک او علمي فعالیتونه پیل کړی دي، له لیکنو او همدارنګه له مختلفو څیړنو څخه مې پیل کړی دي او په ځانګړي ډول په خپل برخه کې، یعنی د ارواپوهنې برخه کې ما لیکنې کولې او څیړنې مې ترسره کولې. بیا په دې وروستیو کې د انسان مجلې کې چې کله زه خپلې لیکنې لیږم او خپروم، یې لومړۍ لیکنې مې د انسان مجلې په درېیمه ګڼه کې، دقیقا درېیمه ګڼه کې خپره شوې ده، د ایجنسی جګړې، جنگ، ښځه او سکس تیج سیدلیک لاندې خپره شوې ده او د دې ټولټل هغه عمومي د جنگ او د جنسیت د فلسفې په اساس باندې خپره شوې ده، مطلب عمومي موضوع یې همدا دی. او دومره لیکنه د انسان په څلورمه ګڼه کې چې خپره شوې ده، د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې له نظره ایډیال انسان څوک څوک دی او راتلون کې پنځمه ګڼه دی انسان پنځمه ګڼه کې به د ښځو په وړاندې د ښځو په اړه ځمالیکنه وي
او دې څنګه چې مثلا تاسو خپل لیکنې په دغه انسان مجله کې خبروي آینده کې تاسو تصمیم لرئ تاسو پلان لرئ چې دا یو کتاب چاپ کړئ په دې برخه کې او یو کتاب هم لرئ
د انسان مجله او انسان ویب سټ تر څنګ په عملی ډول او تھیوریکی ډول باندې ما په لومړي سر کې میادونه وکړل چې په یو بل نوی میکانیزم باندې د ښځو د لاسرسي په اکله البته تعلیمي لاسرسي په اکله موږ په یو نوی تھیوري البته چې عملاً په ټولنه کې تشریح کیږي په دې باندې کار کوو چې دغه مستقیماً مسولیت زما په لاس کې دی او زه له خپل همکارانو او یو غټ ټیم باندې موږ کار کوو په کتاب باندې به مې چې دوی څه فکر نه کوم چې فکر جوړ باندې کړی وي خو یو څه باید ووایم د انسان مجلې په اړه چې موږ د انسان مجله د کتاب په توګه مطلب قبول کړی ده ځکه چې مطالبې د دوی زیات په ټولنه کې د مینهوالو د مینه وړ ګرځېدلی دی او د خوښي وړ ګرځېدل دی او هڅه کوو چې دغه زموږ اکاډمیک او علمي فعالیتونه یوازې د کتاب یا د مجلې د ویب سایټ د نورو سیزونو یا نور کپی یا چپ شوو موادو او اثرو چې لمنې پورې محدود نه شي غواړو چې عملاً یو میکانیزم په ټولنه کې د منځته کړو سي عملاً لاس په کار شو او د کړنو نتیجه سره کو نه یوازې ده چې موږ کتاب چاپ کړو یا مجله چاپ کړو یا ویب سایټ مخته یوسو
ډېر ښه شفیقه جانې زه داسې خبره شوم چې تاسو په دې وروستي وختونو کې یو مډال هم ترلاسه کړی نو که دې مډال په اړه معلومات راکې چې دا د چا لخوا و څنګه ترلاسه کړ
دا مډال چې د ولسمشر لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې داسې پروګرام ډیزاین شوی و پروګرام شوی چې دوه ویشتو تکړه لیکوالانو چې په هغه کې د لیکنو برخه کې یا فرهنګي چارو کې اکاډمیک فعالیتونو په اساس ادبي چارې ښه تکړه نثر لیکونکی یا د لیکنې لیکوال او مختلفو یا شی لیکونکی یا مجله همداسې څنګه ښه لیکل غوره کتاب دا اثر معیارونه پکې ول د دې په اساس باندې 22 کسانو ته مډال ورکړ کېدل چې په دې کې له نیکه مرغه شل نارینه کسان ول او دوی ښځینه پکې ګډون درلود چې په دې کې یوازې ولما او د دې ځنګړې معیار چې وروسته بیا زه دوستانو څخه په پوښتنې باندې زه پوه شولم چې د دوی معیار دا و چې زما لیکنو ته یې ځنګړې معیار دا ورکړی و چې لیک په متفاوت ډول باندې لیکم او فلسفي برخه کې دی او هغه برخه دی چې مطلب کار نه دی ورباندې شوی یو ټولنه دې ته لازمي اړتیا لري او موږ تاسې عملاً وینو چې ټولنه کې څومره دې علومو ته اړتیا لیدل کېږي نو په دې اساس باندې دوی وروستي اکاډمیک او علمي فعالیتونه د انسان مجلې چې ما تېر سره کړي ول د دې په معیار او د دې په اساس باندې د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نشان ماته هم په دې باندې وویاړولم او د دې ژبو کې موږ یو متل لرو چې کوچک نوازي مې کنن نو په دې باندې ماته د فخر په نصیب کړ زه ډېر له ټولو لومړی خو له ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني څخه ډېره مننه کوم او ټول همکارانو څخه سیده زمينه موږ ته مساعده کړل د 22 کسانو ته
تاسو ته لا بریالیتوبونه غواړم ډېره زیاته مننه
مهرباني مننه کوم له تاسو څخه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د رښتینولۍ صداقت او پاکۍ په اړه کې مو خای نکلونه اوریدلې وي دا نکل چې وسه وګمره شې دی راوروي هم پر رښتینولۍ ټینګار لري نکل پر پیغام سربېره جالب تصویرونه هم لري د کوم ژوي چې په نکل کې د کرکټرونو په توګه استفاده شوې ده راوي د غول خصوصیاتو خبر دی او داسې انځور کړي چې د سړي زړه تلويږي ځینې لیکوال دې ټکي ته پام نه کوي ممکن په توته کې د باز غوندې ښکار وکړي چې دا بیا عیب دی په کار د کژوي په خپلو کیسو کې د کرکټرونو په توګه کارو د هغوی په خصوصیاتو ځانونه پوه کړو او هغه سي انځور کړو لکه څنګه چې دی
یو وسیلتي افسانه یو وخت یو کونډه و او د دې کونډې یو زوی و چې جک نومیده. دوی که څه هم بې وزلي و خو ماته ګوډه ګزاره یې روانه وه او هغه د چا خبره پرده یې کیدله. په دې منځ کې یو کال وچکالي راغله، خلک بې وسه شول او دوی چې هسې هم بې وسه و لوږې په تنګ کړل. مور خپل زوی جک ته وویل، هسې نه د کچالانو د فصل تر رسیدو له مخه له لوږې ومرو. زوی ورته وویل، مورې ما ته اجازه راکړه چې په روزي پسې له کوره ووځم، زه بس یوه پتیره ډوډۍ او د هغې په منځ کې یو سور کړی چرګ غواړم چې په لار کې وږی نه شم، نور به که خدای کول تش لاس نه راستنیږم. مورې ډوډۍ ورته برابره کړه، په کڅوړه کې یې واچوله، کڅوړه یې زوی ته ورکړه او زوی یې په خدای وسپاره. لمر لاسې رانه ووهلې چې جک له کوره ووت او مزل یې پیل کړ. دی د کار په لټه هرې خواته لاړ خو کار نه پیدا کېده. ماسپښین مهال چې د یوه ډنډ په خوا کې تیریده، یو خری ولید چې د ډنډ په اوبو او خټو کې نښتی دی. خر ورته وویل، زلمکیه له ډنډه مې راوباسه، مرسته راسره وکړه، ګڼې دلته خښیږم لاهو کیږم. خر تر غاړې پورې په اوبو کې لاهو و. جک یې د بچولو په فکر کې شو. اوبو ته یې د خره له پښو سره تیږې واچولې چې ګوندې خر ورباندې پښه کیږدي او راووځي. همداسې وشول، څلور بول راووت. خر چې بچ شو، جک ته یې د مننې په خاطر غاړه ټیټه کړه. ویې ویل، هیڅ وخت وږی نه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې په روزي پسې له کوره راوتلی دی. خر هم له جک سره د لارې ملګری شو. لږ مخکې دوی څو کسه شو خلکان ولیدل چې یو زوړ کمزوری سپی په مخه کړی دی. سپی چې په لکۍ پورې چای جوشه غوټه ده منډې وهي او هلکان ورپسې دي. دغه وخت خر هلکانو ته ورنږدې شو او هنګاره یې کړه. د هنګارې آواز دومره لوړ او بوګنوونکی و چې هلکانو سپی پرېښود او د کورونو په خوا یې منډه واخیسته. وروسته بیا جک د زاړه سپي له لکۍ څخه چای جوشه راجدا کړه. سپی وویل، هیڅ وخت وږي مه شئ، چیرته روان یاست؟ جک ورته وویل، د روزي په لټه روان یو. سپی هم له دوی سره ملګری شو. مازدیګر نږدې و چې جک یوې ونې ته ډډه ووهله. له کڅوړې یې ډوډۍ راویستله چې یو څه پخپله وخوري او یو څه سپي ته ورکړي. خر هلته نږدې د وښو په خوړلو بوخت شو. دغه وخت یوه پیشو راپیدا شوه چې د لوږې له لاسه هغه د چا خبره بس څلور هډوکي وه. د جک خوا ورته بده شوه، د خپلې خولې مړۍ یې ور واچوله. پیشو ډوډۍ تر ستوني تېره کړه او دعا یې وکړه چې هیڅکله وږی مه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې له خره او سپي سره په شریکه په روزي پسې روان دی. پیشو د ملګرتوب غوښتنه ورنه وکړه او هغوی ملګرتیا ومنله. دوی په یوه ځنګلي سیمه کې د مزل په وخت یوه ګیدړه ولیده چې ژوندی چرګې په خوله کې نیولی منډې وهي. خره هنګارې وکړې، پیشو میو میو وکړل او سپی وغپېده. ګیدړه ورخطا شوه، چرګې پرېښود، ځان یې په ونو کې پناه کړ. چرګ چې له ویرې ریکت اخیستی و دوی ته وویل، بې روزي مه شئ. او بیا یې پوښتنه ورنه وکړه چې چیرته ځئ. جک ورته وویل، موږ په روزي پسې راوتي یو او چرګ ورسره ملګری شو. له یو څه مزله وروسته د لمر سترګه پرېوته، تیاره خپره شوه او جک د لارې ملګرو ته وویل چې نور نو د خوب وخت دی، په چمن کې به ویده شو. چرګ چې یوې ونې ته ختلی و آواز یې وکړ، زه هلته لرې یوه کوټه او رڼا وینم، په چمن کې ولې ویدیږو؟ راځئ هلته ورشو، ګوندې د شپې تیرولو لپاره مناسب ځای وي. دوی د چرګ خبره ومنله، د کوټې په لور وخوځېدل. کوټې ته نږدې د کټ کټ خندا آواز واورېدل شو. جک وویل، غلی شئ چې وګورو دلته څوک دي. او بیا ورو ورو ورغی، د کوټې له کړکۍ یې ور وکتل. که ګوري شپږ کسه غله دیو میز چارچاپېره ناست دي، ډوډې خوري او د هغو طلاوو په باره کې خبرې کوي چې تازه تازه یې له پاچا راپټې کړي دي. جک خپل ملګري په اشاره پوه کړل چې څه باید وکړي. خره خپلې مخکینۍ پښې د کړکۍ په ژۍ کېښودلې. سپی د خره په اوږو سپور شو، پیشو د سپي په څټ کېناستله او چرګ د پیشو ورمیږ ته وروخوت. دغه وخت جک ورته وویل، یو ځای چیغې کړئ، د جک له حکم سره سم د پښو میاو شو سپی وغپل خره هنګار کړي چرک وچغی ده او د دوی چریک آوازونه په یو بوګنون کې आवाज بدل شو. غلو یو بل ته ورخطا وکتل. دغه وخت جک په خپل ملګرو چیغه کړه، هلای دزی ور باندې وکړي چې یو هم روغ ونه وزي. غلش سخت ویری دلی و د کوټې د شاله دروازې په منډه ووتل او وتښتیدل. جک او ملګریا حویلۍ ته ورننوتل، کړکۍ یې بندې او دروازې یې پورې کړې او له غلو څخه په پاتې خوندوري ډوډۍ شروع وکړه. چې ښه ماړه شول، جک په یوه تخت باندې وغځېد. خره د کوټې مخې ته په حویلۍ کې وچې کودې ته ځان ورسوه. سپی له دروازې سره پرېوت. پیشو د بخارۍ څنګ غوره کړ او چرک له دیوال سره ټک وهل شوی اواری دړې ته وخوت چې بیغام اور باندې څملي. غله چې په ځنګل کې له یخنۍ پوړېدل، په کوټه کې پاتې سرو زرو او جواهرو ته پریشان و. د غلو سرغنه خپلو ملګرو ته وویل چې زه به ستون شم و به ګورم چې هر څه په ځای دي که څنګه. د غلو مشر چې څنګه د کوټې ور پرانیست او د بخارۍ په خوا کې تیریده، پیشو ور باندې ټوپ کړل، په مخ یې وینې ور ماتې کړې. غله چې وغوښتل وتښتي، د سپي په لکیه پښه کېښوده او سپي د پښې په بټه ګوته خوله ولګوله. غله د خدای پارې چیغې وکړه او دغه وخت چرګ چې په دړه باندې بر ناست و، د غله په مخ باندې موښکه ولګوله او چې غل حویلۍ دروازې ته ورسېد، د خره لغته ورباندې ولګېده. د غلو سرغنه بې هوشه شو او له حویلۍ بهر د چټلۍ یوې کندې ته ولوېد. سهار چې په هوش راغی، په منډه یې ځان خپلو ملګرو ته ورسوه. ورته وی ویل کور بیخی ناشنا بلا ونیولی دی، تلاوی دی اور وخلی چې مقصد ژوندی پاتې شو. له ځنګله باید خامخا ووځو. غله له ځنګل څخه ووتل او جک چې لا د هغوی په کور کې وو، خپلو ملګرو ته وویل دغه تلاوی د پاچا دی، نو ښه خبره دا ده چې هغه ته خپل مال وسپارو. جک تلاوی په خورجین کې واچولې، په خره یې بار کړې او بیا په شریکه روان شول. له ځنګله ووتل، له غونډیو واوښتل، د ولاړو اوبو د ډنډونو په غاړه غاړه یې مزل وکړ او آخر د پاچا ماڼۍ ته ورسېدل. جک پاچا ته تلاوی وسپارلې او ټوله کیسه یې ورته وکړه. پاچا بې حده خوشحاله شو. چرګ ته یې په خپله پاچاهي مرغنچکی تر ټولو ښه ځای ورکړ. خر یې تر ټولو لوی کادانې ته واستوه. پیشو ته یې د لویو بخارۍ په څنګ کې تود ځای غوره کړ. سپی یې په خپله حویلۍ کې خوشې کړ چې په خپله خوښه وګرځي او جک ته یې د لباسونو په کوټه کې تر ټولو ښې جامې ډالۍ کړې. ماښام چې په ډوډۍ کېناستل، پاچا جک ته وویل، جک زویه، ته به نور هیڅ وخت وږی پاتې نه شې، ما دې غم کړی دی. او لکه څنګه چې پاچا ورته ویلي وه، په رښتیا هم داسې وشول. له دې وروسته نه جک، نه د جک کونډه مور او نه د جک د سفر ملګري هیڅ وخت وږی پاتې نه شول. آرام ژوند یې په نصیب شو.
اکاډمي ادبیات په کوټه کې د مختلفو ژبو د شاعرانو ګډه مشاعره ترسره کړې ده. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل دې مشاعرې ته ورغلی، د څو تنو شاعرانو شعرونه یې راستولي. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اکادمی ادبیات هغه اداره ده چې د ټولو ژبو د ودی او پرمختګ لپاره کار کوي، وخت په وخت سیمینارونه او مشاعرې جوړوي. په کوټه کې د دې ادارې لخوا په څو ژبنۍ یا بین اللسانی مشاعره کې د پښتو او اردو په شمول د هغو ژبو شاعرانو هم ګډون کړی و چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې ویل کیږي. ستاسو لپاره مو دلته یوازې د پښتو او د اردو ژبې د څو شاعرانو شعرونه راوړي دي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد شاعر ډاکټر جاوید اقبال اقبال مشاعره کې خپل غزل ولوستل چې لمړی په پښتونخوا کې او بیا په دنیا کې امن غواړي.
کپرشتیا سره دوی غواړي په دنیا کې امن، باید چراولي اول په پښتونخوا کې امن. زه په دمینه ترانه لیکم، رڼا پروم، شاعر سړی هم راتشکاری، بس په دا کې امن. زموږ د پاره خو په دې دنیا جنت دغه دی، ځکه خو غواړو همیشه موږ په دعا کې امن. زما د ګران وطن وګړي لري دغه ارمان چې خدای دې راولي یو ځل بیا په هر خوا کې امن. د ګل نازکه پاڼه خدای دا چا زخمی زخمی کړه، لکه د برخې چې اوس غواړي په ژړا کې امن.
څو ژبنۍ مشاعرې نه یوازې د بېلابېلو ژبو شاعران د نورو ژبو له معاصرې شاعرۍ خبروي، بلکې په دې توګه له نورو ژبو سره د بلدتیا زمینه هم ورته برابروي. په مشاعره کې ځوان شاعر جعفر خان ودان خپله غزل ولوستله چې کډ ردیف یې د قافیو په کجاوه کې د ځانګړو مفاهیمو کډې رابار کړې وې.
د محبت د بېوسۍ د ارمانونو کډه، ما د احساس پروژو راوړه د وهمونو کډه، قرار قرار به مې زړه وصبرېږي ګوله لتا، څوکه څوکه به کوم خوندي ستا د یادونو کډه. په خپل دیار کې ترانې د امن امن وایي، زموږ په کور کې اړولې د جنګونو کډه. زرین المره موږ مین دي مرسته دومره کوو، چې هر سهار درکړو په شا د ماښامونو کډه. او څومره چې سپکه ده هغومره د درنه ودانه، څومره چې سپکه ده هغومره د درنه ودانه، د مات بنګړي د یو دسمال د څو لیکونو کډه.
په مشاعره کې د اردو ژبې ډیرو شاعرانو هم ګډون کړی و. میرمن تسلیم سنم هم یوه له دغو اردو شاعرانو څخه ده چې د اردو شعرونو ټولګه یې هم چاپ ده. دې هم په مشاعره کې خپله غزل واوروله.
کسی بھی دل کو مسلنا ابھی نہیں آیا، خدا کا شکر ہے چلنا ابھی نہیں آیا.
د چا د زړه ملا زبشل نه دزدا، شکر د خدای چلا متلل نه دزدا.
سلگ رہے ہیں کسی شاخ سبز کی مانند، دیے کی طرح سے جلنا ابھی نہیں آیا.
لکسم سور چانگ بالا یما، لام ڈیوی غندی سے جل نہ دزدا.
یہ ہجرتوں کا تسلسل میرا مقدر کیوں، مجھے تو گر کے سنبھلنا ابھی نہیں آیا.
ولے پبرخ ہجرتوں زما، لویجم اولام تم کے دل نہ دزدا.
کسی نے سیکھ لیا کہ کشاؤں پر چلنا، ہمیں زمین پر چلنا ابھی نہیں آیا.
چاز دکڑ تھک پرکہ کشان باندے، زمش خلا پرمز قتل نہ دزدا.
جو ہو سکے تو دلیلوں سے کر مجھے قائل، کے آنسوؤں سے پگھلنا مجھے نہیں آیا.
کدی وسوی کڑپ دلیل میں کھانے، لام پوش کو ولے دل نہ دزدا.
ہوا کے دوش پہ چلنا تو آ گیا ہے جنم، ہوا کے رخ کو بدلنا ابھی نہیں آیا.
تگ میں دبات پو جو زدکڑ سنم، لور دبات میں بدلول نہ دزدا. ڈرامہ لکھونکی او شاعر پایدن گران په مشاعرو کې کم لیدل کیږي، خو په دې څو ژبنۍ مشاعره کې یې ګډون کړی و. او د چا په غزل غزل احساس کې نه یوازې خپل لاهو، د مشاعرې برخوال یې هم ورسره لاهو کړل.
ستا غزل غزل احساس په ملاو کړی، دا پتخونه یې ګم تماس په ملاو کړی. پر دې نه یم چې به بیا راڅخه ولاړ شي، را به نه شي دا وسواس په ملاو کې. کله گل سی کله گل می خار گزر سی، پر رقم رقم لباس ب ملاو کے. دلمبو تو کتیرا دکد ترو، سر نکان اور رنگین لاس ب ملاو کے. گرانت دوری دوری کی رشتہ یادونا، دا یادون دا ہراس ب ملاو کے. ستا غزل غزل احساس ب ملاو کے، دا پتخور ای گنگ تماس ب ملاو کے.
حافظ رحمت نیازی د ژوب په خړو پړو کوڅو کې د ادب راټوکېدلی ګل دی چې د شعر په نړۍ کې د هندارو تر بازار مزل کړی، خو په دې وروستیو کې د مینې په ورکه خزانه پسې لالهاند د شعر له شاپیرۍ هم مرور ښکاري.
د رڼا په بارکو وینه په دې ښار کې، څوک به وایي چې ستا مینه په دې ښار کې. زموږ مشر زموږ د وینې سودا وکړي، ماڼۍ جوړه کې سره سپینه په دې ښار کې. خلک واړه په نارو وي احتجاج وي، د سهار تر ماسپښینه په دې ښار کې. په واده کې مرسیې وایو حافظه، خوشۍ نه وي بناورینه په دې ښار کې.
د مشاعرې په پای کې د پښتو ژبې سپین ږیری شاعر مقدس خان معصوم په خپله معصومه شاعري کې له خدایه په خپله خاوره او سیمه کې د سولې غوښتنه وکړه.
د مالک یې کون مکان په در کې سوال، خدایه خوشحالیانې په دې ټوله دنیا راوله. حال د تذبذب دی، بیا د امن سبا راوله. زهر د بارودو هر طرف ته په فضا کې دي، ته په خپل قدرت پې معطر هوا راوله. شر او د فساد تورې تیارې دي سمغر باندې، اوس پې ته د خیر او د ښېګړې رڼا راوله. ورور درور دشمن دی، خو اصلي دشمن یې شاته دی. څوک اصلي دشمن دی؟ د دوی فکر کې دا راوله. فکر د سبا کې نن مسکا خلکو نه هېره ده،
بیا د هر بشر پښون جو هغه مسکا راولا.
په بخوا زمانو کې یو غریب بزګر چې ابو صابر نومیده د خپلې میرمن سره په کوردستان کې ژوند کاوه. یو بزګر سړی له خپلې ښځې سره په سر لیکي په کوردستان کې ژوند کاوه. ګاونډی یو سوداګر و چې د غونډۍ پر سر یې کور درلود او ډیر شاندار میلمستیاوې یې نیولې.
نو وای چې کاش موږ هم په هغې میلمستیا کې وای. زړه مې ډیر زیات ځورېږي چې زه هغه میلمستیا ګورم.
بهر جانې، زه دلته تا سره خوشحاله یم.
اخو حالت ټول شتمن خولي او منظمه خلک را ټول شوی وو.
تز مالا پارا کولی او غواره.
اخو زه هغوی غونده نه یم، هغوی ډیر شتمن او پوه خلک دي. هغوی د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کوي.
په همدې وخت کې په سشي چې هغوی په محفل کې غږېدل هغه دا وو.
آیا د عزی په اړه مو څه اورېدلې چې خپل ویښتان رنګ کړي؟
او پوهېږم، له نوي رنګ سره ډېره بده ښکاري
او د دې وزن هم ډېر شوی دی. هغه لکه غوا غوندې ښکاري.
او بای ګورې، یوه ورځ به زه هم هرومرو د هغوی په شان شم.
آیا د جمعې په شپه هغې لوی مېلمستیا ته ځې؟
هر څوک چې نوم او شهرت لري هلته به ځي.
اوه، که راته بلنلیک راشي نو بیا؟
ښایي فکر کړی وي چې ته هغه شپه بوخته یې.
پوهیږې څه، زه هغه شپه ډېره بوخته وم. زه داسې مېلمستیا چمتو کوم چې ډېره ښه د کبانو غوښه، د مرغوی غوښه او چاکلیټ ولري. تر ټولو ښه مېلمستیا چمتو کوو. ښه خواړه به پکې وي او ډېره لویه شانداره مېلمستیا به وي. او د کال غوره مېلمستیا به وي. پوهان به هم راوغواړو. تاسو به یې په خپلو سترګو وګورئ چې څومره خوندوره به وي.
د میرمن ګلیا د مېلمستیا خبر هر چېرته ورسېده. ټول نامتو کسان غوښتل شوي وو. کله چې بهر پوه شوه چې له بلل شوو کسانو څخه پرته نور څوک نشته، په خپله طریقه یې کار پیل کړ. هغې ښایسته کورته یو خولۍ واغوستله او ګیلیا پسې د ښار جامې پلورنځي هټۍ ته لاړه او داسې ښکاره کړه چې هغه یوه روسي میرمنه ده.
جامې دې چې پر ما خرڅې کړې وې وګوره، دا هېڅ ښه کیفیت نه لري. خاوند مې غواړي چې جامې مې له ورېښمو څخه وي.
ولې نه غلی میرمنې،
او زه تر ټولو ګرانې جامې غواړم، ته پوه شوې او که نه؟
ګیلیا د دې شتمنې ښځې په لیدو سره ډېره حیرانه شوې وه.
فکر کوم چې یو بل نه پېژنو.
زه به بارونیز بهار شینکو فون بهاران یم. تاسو؟
او څومره ښکلی نوم لرې.
نوم مې له آلمانی او روسي ژبې څخه جوړ شوی دی.
ښه، زړه راښکونکی بارونیز، ته باید زما مېلمستیا ته راشې.
اوه، زه نه پوهیږم، یعنی زموږ مهال وېش ډېر بوخت دی اغلې.
هیله کوم راشي، زموږ میلمانه به خوشحاله شي چې تا او خاوندې وګوري. خاوندې هم باید راشي.
هیله کوم له خاوند سره دې او ځای راشه، موږ به ډېر زیات خوشحاله شو.
په همدې وخت کې ابو صابر چې سر تر پښو چټل و هټۍ ته ننوت او بهر ته یې غږ وکړ.
په ګاډۍ کې کیمیاوي سره بار شوې ده. خو
بهر په چټکۍ سره هغه له هټۍ نه بهر وویست.
له ته ځای لاړ شه.
دا ته څه کوې؟
هغې بېرته ګیلیا ته مخ واړوه او د مسکېدو کوښښ یې کوه.
هغه سړی زما باغوانو اغلې.
د لیدو په هیله بارونیس جانې، دوخدای پامان.
ها؟ او گراسیاز.
د بهر هیڅ باور نه کیده. هغې د کال په غوره میلمستیا کې ګډون کوه، خو تر اوسه هغې یوه ستونزه د میلمستیا لپاره لرله. د هغې خاوند:
خو زه نه غواړم چې لاړ شم، هغه شپه زما د اوبو وار دی.
د ښار ټول شتمن به په هغه میلمستیا کې وي. ښایي موږ هم د هغوی په شان شتمن ښکاره شو.
ولې یوازې نه ځې؟
نشم کولای.
ولې نشي کولای؟
ګیلیا ګمان کوي چې زما خاوند یو شتمن سړی دی.
خو زه نشم کولای چې ووایم زه بارون یم، زه دروغ نشم ویلی.
اړینه نه ده چې ته دروغ ووایې. بس ته هیڅ خبرې مه کوه، ټولې خبرې زه پخپله کوم.
ابو صابر هم غوښتل چې خپله میرمنه خوشحاله کړي. د خپلې میرمنې وړاندیزې ومنه. خانو هغوی میلمستیا ته لاړل. بهر ډېره خوشحاله وه چې د ټولنې له لوړو ښځو سره یو ځای وه.
خاوند چیرته دی؟
هغه یو سوداګری سفر ته تللی دی.
هغه د ښار یو غوره سوداګر دی. کله چې بیرته راځي د پیسو څخه ډک ګاډي سره راځي. نه پوهیږم څنګه دا کار کوم.
څومره ښکلې جامې دې اغوستي. زما خدمتګار هم همداسې جامې لري.
زما ستا د ویښتانو سټایل خوښ شو. ولې د ویښتان داسې ډول رنګ کړي؟
بس نه کوي، ستا خاون چیرته دی بارو نیس جانې؟
گمان کوم چې له ښاروال سره خبرې کوي، ښایي چې اوسمهال به د زراعت په اړه خبرې کوي.
ابو صابر هم په یو کونج کې له څو نورو سړیو سره خبرې کولې.
د چرګانو د سر پاکول ډیره سخته ده، دا سره ستاسو بوټانو کې نه خلی.
نو د چرګانو روزونکی؟
نه، زه یو فارم لرم.
ازما ورور یو لویه کرونده په ختیځ کې لري، 15 جریبه ځمکه ده. دا راته وایي چې ستا کرونده څومره ده؟
شل.
اشل جریبه ځمکه؟
نه، یوازې شل.
په دې کې یوازې غنم کرے؟
نه، شلغم، کرم، لږ څه کچالو او لږ هم اداس.
ناڅاپه دروازه خلاصه شوه. یو زوړکان پیژندونکی چې زنګېده دننه راغی، په داسې حال کې چې یو لوی الماسې په لاس کې نیولی و.
پیدا مې کړ،
ټولو هغه خواته منډه کړه.
خزانه؟
شل کاله تیر شول خو آخر مې پیدا کړه خزانه. دادا خزانه، الماس، یاقوت، سره زر، میلیونونه ارزښت به ولري. خو زما لپاره ډیره لرې ده، نو د همدې لپاره تاسو ته یې وایم، هر څوک چې لومړی وغواړي کولی شي لاړ شي.
خو موږ ډیره معلومات ته اړتیا لرو.
ختیځ کې دی، د ښار لامې لارې څخه ووځئ او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شئ. هغه خزانه په یوه سمڅه کې ده.
هغوی ټولو ورته همداسې کتل.
هماغه لوړ غار چې د کلي په ختیځ کې دی،
هغوی لا تر اوسه ورته کتل. بوډا سړي خپلې سترګې وخوځولې.
د ښار لامې لارې څخه ووځئ او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شئ.
هغه شاته پرېوت او سترګې پټې شوې. خلک دروازې خواته په شا لاړل.
ښه نو، زه باید اوس لاړ شم، سبا وختي را پاڅېږم.
ټولو دروازې خواته منډې کړې او په دې کوښښ کې و چې لومړی ووځي.
زه هم ورځم، ورځم، ورځم.
بهر ابو صابر خواته چې په یو میز ناست و کباب یې خوړ، منډه کړه.
صابره، ته له هغوی سره نه ځې؟
نه.
ولې نه ځې؟
زه هغه څه ته چې خلک زر شتمن کوي مینه نه لرم. دا کباب دې کله خوړلی دی؟ ډېر خوندور دی.
په لږ وخت کې ټول ښار تر شوی و. ټولو خلکو د خزانې د پیدا کولو لپاره خپل کورونه، کاروندې، دوکانونه او سوداګري پریښې وه. یوازینی خلک چې په هغه ښار کې پاتې شوي و نو صابر او د هغه مېرمنه وه. دا چې ابو صابر لاړ نه، مېرمنې پرې غوسه وه.
زما هېڅ باور نه کېږي.
هغه صابر کم عقل و، باید د خزانې پیدا کولو ته تللی وای.
څوک چې د خزانې پیدا کولو پسې تللي ول مغروره ول. د همدې لپاره کېدای شي هغوی سمڅه هم نیو پیدا کړې.
نه، هغوی سمڅه پیدا کړه. له نویو وروسته د ښار خلکو هغه غر پیدا کړ چې د خزانې څخه ډک و. څنګه چې بوډا سړي ویلي وو، د ښار ټول خلک شتمن شول. هماغه ځای کې و چې بوډا سړي نه خبر کړی و.
خو هېڅ خزانه نه وه، سم وایم؟
هلته ډېر زیات سره زر، یاقوت او الماس ول.
څنګه چې بوډا سړي ویلي وو،
هو ټول شتمن شول.
وګوره، ما نه وویلی.
خو هغوی یوازې یوه موضوع هیڅ په نظر کې نه ونیولې. ژمی را روان و.
نه، داسې نشي کېدلی.
د کلي خلکو د هوا حالت هیڅ په پام کې نه ونیولی او تیزه واوره ورېده. خلکو ټول ژمی په سمڅه کې تیر کړ. په کلي کې ابو صابر خپلې هڅې ته د ځمکې په کارلو کې نور هم دوام ورکړ. ټول په همدې خوشحالۍ روان ول. نور هیڅوک د هغوی په منځ کې بې وزله نه وو، هر یو شتمن و. ابو صابر او د هغه میرمن د هغوی ننداره کوله چې خپلې کراچۍ له خزانو ډکې کړې وې او را روان وو.
وګوره،
موږ را وګرځېدو او شتمن شو. دا وګورئ،
تاسو باید له موږ سره راغلي وای. بیا اقلانو
بهار له هر وخت نه دا ځل په ابو صابر ډېره په غوسه وه.
هیله منده یم چې اوس خوشحاله اوسې. هغوی ټول شتمن شول او موږ نه.
ابو صابر باید للای وای. میرمنه سام وای، ټول شتمن شول کنه؟
هو شتمن شول. خو د میاشتو وروسته کله چې کلیوال بیرته راوګرځېدل، هغوی حیرانه شول. ټول محصولات یې له منځه تللي وو. د ټولو کورونه وران شوي ول. دوکانونه یې له خاورو سره یو شوي وو او د هغوی غواګانې او پسونه د لیوانو خوراک شوي وو. اوس یې هیڅ نه لرل، نه خواړه، نه فاش، نه هم کور.
هیڅ توپیر نه کوي. اوس خو هغوی ډېره شتمني لرله او هر څه یې اخیستلی شول.
اوهو، خو هیڅ ځای یې د اخیستلو لپاره نه لره پرته له یو ځایه. بلخوا ابو صابر بیا هر څه لرل. دا ابو صابر کروندې ډېر ښه حاصلات ورکړي وو. هغه همدارنګه اسونه، وزې او چرګان لرل، سبزي او ډول ډول خواړه لرل. د ښار خلکو باید خپل د اړتیا شیان له ابو صابر څخه اخیستي وای.
خوشحاله یم چې تاسو سره معامله کوم.
په اصل کې د کلي خلک په یوه شیبه کې شتمن شول، خو ډېر زر یې ټوله شتمني ابو صابر ته ورغله. هغه هم ډیر خوشاله و او خپل کارونه کې بوخت و. هم دارنګه به په پسر لیکي ملمستیاوی ورکولې چې تلوا تر ټولو غوره ملمستیا ده. ګیلیا ډیره حیرانه شوه کله چې خاوند بیرته کور ته راستون شو. دا د یو زرو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
زموږ غږ په کابل کې د اف ام په 100.5 څپو کې اورېدلی شئ.
په خوا زمانو کې یو ظالم پادشاه د بدر په نامه ژوند کاوه چې خپل نوکران او خلکو سره به یې ډېره بده رویه کوله. بالاخره یو سړی چې فاروق نومېده په مقابل کې یې پورته شو او لاریون یې وکړ.
تاسو ته دې مبارک وي پادشاه صاحب، په یو بار مو خلاص کړ.
بیا یې چمتو کړئ، دا ځل لږ بزګران ودروئ.
ښه زیری درته لرم پادشاه صاحب، ستاسو نوې مجسمه چمتو شوې.
دننه راوړئ ګورمې.
تا غوندې ښکاری پادشاه صاحب.
ډاډه نه یم، پوزه لږ کږه ده. اخای یو ټن وزن ولری.
دو ټنه وزن لری پاچا صاحب.
حال دی کېګ دی. حال ده هغه دیوال تر څنګه کېګ دی.
ټول ښکلې دی پاچا صاحب، خو تاسو غوندې یو هم ښکلی نه دی پاچا صاحب.
ته رښتیا وایې. نه انا زما حال ته هم نه خوښېږي. نه زما حال ته هم نه خوښېږي. راوړئ دلته کېږ دی.
بادر پاچا هیڅ د خلکو په فکر کې نه و.
راشئ زر کوئ، ډېره ښه وه. چمتو شئ، لس کیلومتره نور هم مخکې ځو.
ټول خلک له پاچا څخه وېرېدل، خو یو تل ځوان د پاچا په وړاندې ودرېده او نیوکه وکړه.
بدر پاچا له موږ سره ناوړه چلند کوي. هغه له موږ سره لکه له ځیلو خلکو غوندې چلند کوي. آن د رازیلانو نه هم ناوړه چلند. اوس یې وخت دی چې موږ باید یو کار وکړو. ښه نو لاړ به شو وبه وایو.
ټولو له دې څخه چې د پاچا په مقابل کې ودرېږي ویره درلوده.
ښه سمه ده اغلو، زه یې خپله ورته وایم.
د فاروق تر ټولو ښه ملګری کادن له هغه سره ودرېد.
په تا ویاړو فاروق کا، ته ورته ووایا باور لرم ته ویلی شي.
واو مننه کادینا.
واوره که ته ژوندی رانغلی خر دې زما شي.
فاروق ماڼۍ ته لاړ ترڅو پاشا سره کتنه وکړي. د پاشا وزیر کامار لاړ ترڅو پاشا ته په دې اړه ووایي.
پاچا صاحب زما غږ اورې. کوم څوک غواړي چې تا وګوري پاچا صاحب؟ هغه وایي کوم څه چې ته له خلکو سره کوې خوښ نه دی.
نه دا ته څه وایې؟ هغه همدا خبره کړې. رای والا
فاروق یې د پاچا کوټې ته سیخ کړ. هغه هم د پاچا مخې ته ودرېد. لږ څه خواشینی و خو په پوره ډاډ سره ولاړ و.
پاچا صاحب ټولو له مانه او وغوښتل چې د یوه کوچني کال لپاره ستاسو څنګ ته راشم. پاچا صاحب
څنګه کار؟
که ستونزه نه وي امر وکړه چې ټول بندیان راخوشي شي.
هیڅ کومه ستونزه نشته، خوشي کولی شي.
کیدای شي چې زموږ کاري مهال کم کړي چې ویده شو، ډوډۍ وخورو او نور کار مو وکړو.
دا هم ومنل شوه.
کیدای شي چې د کوم ځای د ناولې کولو لپاره ونه وهل شو.
دا هم ومنل شوه.
فاروق هیڅ باور نه شو کولی چې پاچا د هغه ټولې غوښتنې ومنلې.
واو ډېره زیاته مننه پاچا صاحب، چې زموږ حالت مو درک. پاچا صاحب
پاچا د خپل تخت څخه کوز شو، خپل لاس یې په فاروق واچاوه او بیا ورسره د کړکۍ خواته لاړ.
زه غواړم چې تا ته یوه لویه او ښکلې ډالۍ درکم.
یو څه چې ما هم نه دي غوښتي.
تا رانه نه دي غوښتي، خو زه یې درته درکوم.
څه؟
دا لغته.
بدر فاروق ته لغته ورکړه او د لسو منزلو څخه یې لاندې یو خندک ته چې له تمساګانو څخه ډک و ګذار کړ. کله چې فاروق د خپل ځان د ژغورلو لپاره لامبل، بدر ورته آواز وکړ.
اوه
د بیالی دوپ هیلا
واو نو له هغه نه وروسته به فاروق هیڅ کومه نیوکه نه وی کړې کنه.
خو فاروق داسې څوک نه و چې دا کار پرېږدي. آن دا چې اوس نور هم ځواکمن شو. هغه خلک د ماڼۍ څخه بهر په لاریون ودرول. داسې نه له مخکې هم ډېره پرېکړه پیاوړې شوه. بدر پادشاه د خلکو غږ واورېده او راغی تر څو په خبره پوه شي.
دلته څه خبره ده؟
خلک غواړي چې په دې حالاتو کې بدلون راشي پادشاه صاحب.
بدلون ولې باید حالات بدلون ومومي؟ هر څه خو سم دي.
لاندې خلک او کلیوال له خواشینی کېدل.
پادشاه زما خبره وانورېده. که ټول خلک خبرې وکړي نو اړ کېږي چې بدلون راولي. کومون یو ځای واوسو څه نشي کولی.
هو فاروق سم وایي، هغه موږ ټول هیڅکله هم نشي بندي کولی.
خو بله ورځ هغوی ټول زندان ته واچول شول.
هغوی د مالګې مادن ته ولېږئ چې کار وکړي.
ښه، ډېر ښه. ګمان کوم چې دا ځل د پاچا د سردردۍ مخه ونیول شوه.
نه، هسې به نه شو.
هغه چې زنداني شو نور یې نه څه کولی شو.
ډېر څه.
ډېر ښه. که زموږ دې کار هغه نور هم په غوسه کړه څه؟
که موږ له یو بل سره مرسته وکړو بدر پاچا هیڅ هم نشي کولی.
تاسو به فکر کوئ چې فاروق به دا کار پریښی وي، خو دا ځل هغه یو بل ښه فکر درلود.
هو، اوس باید هغه زموږ خبرو ته غوږ ونیسي.
موږ خو زندان کې یو.
هو رښتیا وایي، اوس نو هیڅ نشي کولی.
هغوی په دې هم پوه شول د مسابقو د میدان په منځ کې ولاړ دي.
زمریان خوشې کوي.
هغوی هلته په دې انتظار و چې زمریان یې وخوري. ټولو فاروق ته کتل.
له دومره تېروتنو نه ستړی کېږي؟
یعنې هغوی زمریانو ته واچول؟ یعنې بیا هم بدر ګټونکی شو؟ ډېره ترخه کیسه وه.
کیسه لا نه ده خلاصه.
زه پوهېږم څوک راغی او هغوی وژغورل، سمه ده؟ یعنې هغوی زمریانو وخوړل؟
نه.
نو هغوی څنګه وژغورل شول؟
بدر هغوی خوشې کړل.
څه؟
د هغه یو ډېر مهم ټکي ته پام شو. خو ظالم پادشاه یو شی له هېره ویستلی و. د هغه وزیر راغی تر سوی پادشاه ته ووایي.
پادشاه صاحب، تا خو ټول خلک دلته بندیان کړل. که ته هغوی د زمریانو خو راکړې نو هیڅوک به هم پاتې نه شي.
نوي کسان نه شو پیدا کولی؟
نه. یو فکر راته پیدا شو، ټوله کیسه به هېره کړو او څوک به خوشې نه کړو.
غلی شه، دا ټوله ګناه د فاروق نه پوه شوې. هغه زمریانو ته چو
فاروق غوښتل چې مخته راشي، خو د هغه ملګری کادن را مخته شو.
زه فاروق یم.
وروسته کاریاک لاړ.
نه، زه فاروق یم.
ټولو په یو آواز چیغې وهلې.
نه، زه فاروق یم.
بدر پاچا په غوسه و.
نه، زه فاروق یم.
هغه ونیسا.
ساتونکي خلکو ته ورښکته شول تر څو فاروق پیدا کړي.
کوم یو فاروق یای؟
کله چې ساتونکو په میدان کې فاروق لټاوه، کادن د زمریانو د قفس دروازه پرانیسته. زمریان راووتل او ساتونکو پسې لاړل.
زه فاروق یم.
ساتونکو د خپلو ځانونو د ژغورلو لپاره منډې وهلې او ټول خلک د خلاصې دروازې څخه وتښتېدل. هر یوه دروازې ته منډې وهلې. بدر ډېر په غوسه و.
هغه ټول خلک بیرته ما ته راولئ.
کله چې ساتونکي د خلکو کورونو ته لاړل، حیرانه شول.
یعنې څه چې ټول خلک تللي دي؟ ها،
ټول کورونه تش دي او خلک تللي دي، هیڅوک هم نشته.
د بدر تر فرمان لاندې ټولو خلکو پریکړه وکړه چې نور به د هغه تر حکومت لاندې ژوند نه کوي. ټولو خپل کورونه پرېخوستل او بدر د هیچا پاچا هم نه و. بدر ناڅاپه پوه شو چې څه وکړي.
همدا اوس سمدلاسه ساتونکي اور ولېږه چې خلک مجبوره کې بیرته راشي. که دا ځلې مې لاسته راشي نو پوهېږم چې څه ورسره وکړم.
ساتونکي هم ټول د ځای نه تللي دي پاچا صاحب. خدمتګاران سره له ټولو اشپزانو له دې ځایه تللي.
یعنی یوازې زه او ته په دې لوی حکومت کې پاتې یو؟
نه، یوازې تاسې پاتې یې.
د پاچا وزیر هم خپل کالي وتړل او د دروازې په لورې روان شو.
صبر وکړه، ته چیرته ځې؟
نور چې تللي.
کمر هم د فاروق او د هغه له ملګرو سره یې په نوې سلطنت کې یو ځای شو، چیرته چې هر چا په ازادۍ سره خپل نظر او اړتیا بیانولی شوه.
زموږ د نوي کور په ویاړ.
فاروق په ویار چې موږ زندان کې واچولو نږدې وو د زمریانو خوراک شو. اوس موږ آزاد یو او هر څه ویلی شو.
هو موږ آزاد یو.
هیچا له هغې ورځې څخه وروسته هغوی پذر نه کړل. د بدر برخلیک څنګه شو؟
کومه بده پیښه ورته رامنځته شوه؟
آها، هغه خو ډیر سخت ورټل شو. نو دا شان ظالم پادشاه تر ټولو بده سزا ولیده. هغه یې په ماڼۍ کې یوازې پاتې شو پرته له ملګرو. بیخي یوازې وو.
وای ما وبخای.
اوس نو پوه شوئ که پاچا ونه غواړي د خلکو خبرې واوري په پای کې به هیڅوک پاتې نه شي چې د هغه خبره واوري. دا هم د 1001 شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.